السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري تر 15 میاشتې جګړې وروسته اوربان ته رسیدلي دي. د اوربان پریکړې اعلان کړې ده. دا چې دغه اوربان به څومره عملی او هیله بخونکی وي په دې اړه د چارو لکتونکو سره مرکه هم شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ، د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي، د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې 8 د تاګ لپاره د نمونو د سپټېدو نیټه اعلان کړې. دغه وزارت په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولای شي چې د شنبې ورځې د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري، خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید دوه عکسونه همداراز د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. په خاطر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي، او همدې ژمنې ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 1500 ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی، د امریکا او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 48 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ، او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبی کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو راځو لنډې خبری برخې ته. د خبری برخې د سر راپور دادی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له څو اونیو خبرو اترو موافقه وشوه چې د غزې جګړه به د اوس لپاره درېږي. حماس ډله چې واشنگټن او اروپای ټولنه ترهګره بولي برمته خوشي کوي، او اسرائیل به په بدل کې سلګونه فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو پکې راغلي چې د اوربان لومړۍ ورځ به راتلونکې یک شنبه یا د جنوري په 19 نیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان خبر ورکړ، او څرګند یې کړ چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشي کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکیانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانګ کې له 1500 میاشتو راهیسې روانه جګړه ودرې شي. د روغې جوړې د ډلې وطن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پریس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربان موافقه او د برمتو د خوشکې دښمنه د قطر د صدر اعظم په دفتر کې وروسته تر دې وشوه چې صدر اعظم د حماس او اسرائیل له مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقې متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی و او د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ استازو په دې خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ ویلی و چې ډیر فشار برابرۍ چوروغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوی ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو اونیو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روان وي ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشې کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د اوربان مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق لمخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه درې شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبرې پیل شي. همداراز ټاکل شوی ده چې د شاوخوا سلو برمتو لډلې چې له حماس سره دي درې دېرش تنه خوشې کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندې پاتې دي. د توافق لمخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو مینو ته ستنې شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو شمیر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغیږي په خپل ځای پاتې دي.
و موریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري له څو میاشتنۍ له 15 میاشتنۍ یو جګړو وروسته د موافقې ته سره ورسېدل چې دغه جګړه به پای ته رسوي او دوی پرون یو اوربان اعلان کړ. دا چې دغه اوربان به څومره عملی وي په همدې اړه مې لږ وړاندې د منځنۍ ختیځ د چارو کتونکو او په امریکا کې د پانتون استاد ډاکټر عبید الله برهانی وپوښت.
کله چې ډېر هدف لري هله به خون کې دا او عملی بڼه ډېره قوي ځکه لري چې یو خدای دی چې حماس هم تر ډېره هدف پوری ضعیف شو، اما د منځاله نړۍ کوم چې د اساسي هدف د اسرائیل وو. اسرائیل هم په خپل کور کې ډېر مشکلات لري، یو د هغه اهداف نه چې دوی په غزه کې لرودل هغه څه چې دا ترسره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې دوی ډېر مهم قمانداران یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف که، اما د منځه یې ځکه وینوړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایډیالوژي ده. په دې باندې اوس هم هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برمته شوو کسانو په هکله باندې هیڅ هم دومه نشو کولی، نو دا هغه څه و چې د امریکا متحده ایالات سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایدن اداره وه، که د دې نه پخوا د دیموکراسانو د حتی د اوباما اداره وه، د مشکلات لرودل. مګر دا دی چې د ډونالډ ټرمپ قاطع سړی دی او هغه د مخکې د دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برمته شوي کسان خپل کورو ته ورسېږي، او که چېرته دغسې سهولي شي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جحیم سره مخامخ کړم. یعنې د دې خبرې ډېرې واضحې او قاطعې وي.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړې یا د اوربند هوکړې اعلان جو بایدن وکړ، د واکمنې یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، اما تاسو وایئ چې د ټرمپ چې منتخب ولسمشر دی د فشار پایله وه.
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکای له خوا نه وشي چې او تر اوسه پورې هغه ته یو 15 ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لیکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالډ ټرمپ خاص نماینده منځنی ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي، او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګور کړی وو دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کیږي نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا ترسره شي. دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې حماس ډله لا هم لمانځ نه ده تللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې د دغه ډلې تر دړې وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي. څومره هیله ست چې منځني ختیځ کې به بل اخر د جګړو ټغر ټولېږي د سوریه تحولات ته پکتو؟ آیا هیله مندیش ته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرامه کیږي او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسیدونکو په ګډون دوی به نور بل اخر د آرام سا اخلي؟
تر یو معین وخت پورې ساخلی او د سوری احداث او د غزی د روسي غمیزې په منطقه کې ډیر سره پرولې دي چې تر یو حده پورې به دا غلی پاتې شي. اما که چېرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو ترمنځ هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو به پس د یو څو مودې نه وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کیږي، ځکه دا خو دا بیا کولو تشنج دی او د دې اساسي عوامل دا دی چې فلسطیني طرف ته یا په فلسطیني طرف کې د یو سیاسي جوړ جاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخ کړی شي، هغه څه تر اوسه پورې نه دلی کیږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغه ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونه شي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا هماغه پخوانی تشنج ته بیا منطقه نه یوازې ده چې غزه بلکې ټوله منطقه به ورسره مخوي.
په امریکا کې د پانتون استاد او د منځني ختیځ د چارو کتون کې ډاکټر عبد الله برهاني و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. تاسو مخکې په راپور کې واوریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې له 15 میاشتنې جګړې وروسته په یو اوربند سره سلا شوې دي. دغه اوربند پرون سره پایته پرون اعلان شوی دی او اعلان هم د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې کړی دی. دا صحیح رشته چې له دغه اوربند سره به د غزې دغه 15 میاشتنې جګړه پایته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې چې 15 میاشتې دوام وکړ څباندې شپږ څلوېښت زره کسان وژل شوي دي او سلګونه زره نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې دا مهال سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. البته په دغه هوکړه کې چې پرون اعلان شوې ده راغلي چې دغه هوکړه درې پړاو لري او په دې کې دا هم شامل دي چې سر له راتلونکي اونۍ نه به په غزه کې د بشري مرستو کاروانونه هم په آزاد تګ راته کوي او اړمنو کسانو ته به بشري مرستې رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیمي بدلونونو له امله به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. له دې ډلې دوی ویلي چې دوی په باور شاوخوا 15 لکه افغان ماشومان په سخت خوارزواکۍ اخته شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لکه ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ د دې یو اساسي علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپلو کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیم بدلون ملي کانفرنس ترسره شو. په دې غونډه کې د طالبانو د یو شمېر چارواکو ترڅنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو، د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استازیو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما مشه روزا اوتنبایووا د غونډې ته د خبرو پر مهال شمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي. یوناما په خپل اکسپانه کې د اخلي اوتنبایووا په وینا لیکلي دي چې اقلیمي تغیرات افغانستان لا هم ډیر اغیزمنوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون وی اغیز ته په اشاره سره وویل
منفی پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي سیمګه یو له منفی پایلو نه سیمګه په وخت ورختونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې سیمګه ورخته یا زموږه وادوال ورخت یا وبوت اړتیا لري په وخت کې وبنوي ورخت نوي کله چې ضرورت نه ورته لرو په وخت کې دفتر ډیر زیات ورخت منسترازي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان د وجود مهاله او شدید اړتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د اوچا د راپور لمخي د افغانستان نازک اقتصاد، طبیعي پیښې او د اقلیم له امله رامنځته شوی ستونزې له سیمه ایزې سیاسي بې ثباتۍ سره یو ځای شوې دي چې د رغاونې مخینه ولیدا. په دې راپور کې له څو لسیزو راهیسې جګړې هم د رغاونې د درېدو یو عمده عامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بیکاری او فقر شاوخوا 30% نفوس اغیزمن کړی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په افغانستان کې 1.5 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د تشاک پاک او بوتل لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې اقلیمي تغیرات ډیر تاثیر باندې کوي. جرمنی آژانس په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ لیکلي دي چې افغانستان د اقلیمي ناورینونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی او په روان 2015 کال کې په دغه هیواد کې د ډیرو سختو سیلابونو اټکل کیږي. لکه تیر کال چې و بهیدل کورونه یې وران کړل، زراعتي ځمکې یې ویجاړې کړې او خلک یې بې ځایه کړل.
ستاسو له پیغامونو
زه د احتمال ولاته کې کور سواري څخه خبره کوم. زنداور د سیمې زغړم چې ما ځخ تر چا پر ورسېږي چې مشته برک راوړي یا ولا تر تیر کې نو بم وروره پر یو سل شل غزا سل دیش غزا په پونو مرزړولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراولې د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو. که څومره لاسته راځي کډې راځي کم بندونه چټل کیږي هغه د بارانو د فار نسلابو د فار په اول پړه کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره کټنه. دویم مش چې په هر برخه کې کوب ان تر دې حد چې په داسې کې وبو مسرپوله بد کړي وبو مسرپ کو خو ټول افغانان څخه د هله کو د ټول خپل دولت څخه د هله کو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزورې سوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې وبو ان تر 100 متر څخه سوی دی.
ما خپل دا کار او روزګار دی چې په دمځي کې کاروبار دی. د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لندې نه یو سیمه کې دلته وبه به خبر دراز کښته دی. وبه بس داسې تقریبا یو نیم سل په یوه پورې چې برمه تر 200 پر لسو نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. کچېرې حکومت یا داسې را سره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک را سره وکړي یا یو همکاري را سره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم. د ګیلان د ولسوالۍ نه د شهیدانو د کلي نه دلته د موږ اوبه بېخي کار ته روانې دي. بېخي د اوبو ساته کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې او د اوبو ساته یو سر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا 25 متره د لاندې تللي دي او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخورل شي
بلکې چې ما ودی د لکلا ډېر لوړ ده او شاو پټول او رو یاد وګو لارې په دغه شش شا پر شاو خا باندې راتللی شي
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شي
یعنی هر قصه او هر ناول چې ولم زما ژوند کې یو خاص بدلون ته رامنځته کیږي ډېر څه ترې زده کوم
شاعر حمیم جلال سیوی
غزل معمولا ډېر زیات د احساسات په وجهت چې د انسان اړه لري
د هنري عکسونو له اصول سره مو میرویس رسولی آشنا کوي
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوه میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي
هلمند هم پاکستان د حکومت نه چې دا لنډمهاله وخت لکه مهاله کې ستراغه پورې خپل کار را یو طرف ته کو
د افغانستان د تاریخ د وی خورار زشتمنی آبی دیړنګې دوته اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلا ته مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم د بوست کلا پاړه حسین احمد زئی راپور لري
بوست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطې سره پراته ده د دې کلا د جوړېدو کرنیټه نه د معلومه خو د زینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1310 پورې واکمن وو د وی دفاعي کلا په توګه ودان شو روسه د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال به مهمه سیمه و ساسانیان له 2000 میلادي تر 1550 میلادي کلونو پورې واکمنان د ساسانیانو په وخت د بوست کلا دی به مهم نظامی مرکز ترڅنګ دی به مهم تجارتی مرکز په توګه پراخه شو د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بوست کلا د خپل نظامی او تجارتی اهمیت لامل مهم ځای ګڼل کېده په افغانستان کې د اسلام لغ پرېدو سره د بوست د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره واده وکړه د بوست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځنګړي استقامت او خلک لامل سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي
په دې ورستیو کې د بوست کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندیشنه څرګندوي لدې ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندیشنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک باندې لاري شریکه کړې ده هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متر په اندازه کیندل شوې ده په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر لدی سره زیاتی شي شاغلی حسن پښتنه کړي کدهغه کیندنی د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوی وي نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسیدلی د همدې موضوع د لا روشانتیا لپاره صادق رښتینی له شاغلی حسن سره مرکه کړي او په پیل کې دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پښتنه ترې کړي ده
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد ډېر بډای تاریخ فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر په جنوبي زون لودز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه شهر څخه تقریبا 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او بدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو غوریانو او سفاریانو پختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي خدا سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر په خوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخ کې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه، مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل نږدې مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د شل سانتۍ په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده، او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د شل سانتۍ ژوروالی او یو نیم متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتی متره کیندنی سوي دي، ستاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنه دي؟
دا سي د ځایي اوسیدونکو دا سي ویل چې د خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې د غمزه کې ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی ور باندې شروع سوي. نو اندیشنه دغه د ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه شش پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې شش و پایې ته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه شش کړي چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو، ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته او یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخې ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدي او ډېره خواشینی سولو په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې نسکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده، او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د نسکو په لړ کې دغه هم سفت د کلا د ډیره مهمه د ارزښت لري.
ل لیکوال او فرنګ پال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بوس کلا دروازه په نړۍ کې د جنو راپورونو له مخې تر ټولو زړه بردار دروازه ده. د پتی خان بړیست نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادی شي چې وایي کجوی دی کلا بوس دروازې دی پر یو پتی خان وزي پر دابلې د مور سوي ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې شمیر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناول نه ډیر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشی شي ځکه تل وسلري او په خبرې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلۍ، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګری ګرځولی او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختور په نور ویني، کم بختور په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مو د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمعې په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول په خوام ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نور نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلي دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل تفکر، منطقی استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبی ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یو لاتینی کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او تلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپل کړه او بیا په نولسم او شلم پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایرانی پولیسي ناولونه ډیر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډیر شمیر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمیر یې ښه وځلیدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولای او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمیر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمیر سره داستاني اثر هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریشې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د گلگامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینی پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په روسیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډیر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نوې وسایل هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم خپل کړي او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ له شاعر حمیم جلال جی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې مې وی، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورسنه لیکل کیږي. کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم، بیا یې رنګ کم، بیا یې ولیکم، بیا یې رنګ کم، کلمات بدل کم، مفهوم بدل کم، تشبیه و استعاره بدل کم، نه ډیر بدلونونه فکر اولمه سی بل اخره یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات او په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر انداسې ده، شعر خپل د احساساتو ژبه ده. موږ احساسات راخلو کلماتو کې یا چې وو به نور سره شریکو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په زوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو سره ولري، نو بیا په غوسرت کې کولای شي چې خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل ستونزمن کیږي. همدا خبره د کله نه کله د انسانان د شاعرانو په شعر کې وداسي دوره راځي چې د جمود دوره شعر نسی لیکلای، ډیر وخت هم د سپات کیږي.
اوس هم د شاغلی جلال زی او غزل د روی پښخ
زړه می غرزی خود رضای داسې د لکه چنوي
سترګې هغه دی ښکلا یې داسې د لکه چې نه وي زوروي مې مګر بیا هم دا عادت یې زما خوښ دی ان خپه شي پر سبا یې داسې د لکه چې نه وي مینه دې ځای نه شروع د خدای خبر چې ځي به چېرته هغه بله انتها یې داسې د لکه چې نه وي مه ویرېږه مسلمانه معشوقه نیول په غیږ کې که ګناه هم شي ګناهیې داسې د لکه چې نه وي ستا په تګ له دغه ښاره چې زما زړه خراب نه دی سپوږمۍ ښکاري خو رڼا یې داسې د لکه چې نه وي ماته سوال دی پیدا شوی دا همیم د چا لذي ده چې خپه هم بې خندا یې داسې د لکه چې نه وي
له حمیم جلالزی څخه مننه چې دا شعر په خپل ځغ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نه وي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د تخنیک له پرمختګ سره دا عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکن ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو دا ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسول میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی دوی اکاسی پچک جمهوریت کې لوسته ده هر هنر اصول لري دا اکاسی د اصول په اړه بل شاخلي رسولي څخه وره
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو ویشي مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې ویشي
یعنی دغه ټول منظره نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شی وي
یو شی وي د دوا افقي او دوا عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونه کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داره
د مطلب مو داره سی او منظره سی ویني تاسو باید درې خط دوا خطا داسې وباسي او دوا خطا داسې یعنی
دا عمودي دوا افقي
او
اها
او دا په نه
برخه تقسیم
برخه تقسیم کی او هغه کرخه سی هغه سی بل دغه کی قطه کی مثلا خلاصي ایلاند چاپلاسیا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره اکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیدنګ لاینز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټارې یا سوري دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي
یعنی پریکشت نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځین شان لکه لارا او لکه سوري دا ډیر مهم دی
او مثلا ته ویني دا مطلب دا رسې دغه ته سګوري لارا ده دا لارا اغه مهم شیته خواتزی یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم تعقیبې یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
سي دی اغه مثلا یو چیرته یو کله زائده کله د غار ده او دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او دا ایتاسترګي او خه دغه کراریزي هغه جکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخر په یودم پاکس کې نیوي قطر شوی
نو
شایي پات
نه کدی سي مګر هغه اخځه یعنی کول راځي یعنی کټاروسي دغه کې د دلیدو لیدونکو سترګي او خطبي
اه یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت کوي او سينو دا شانس دي غوونه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کڅم د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خطی باید ویستل شي لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکاره
تناسب بل داد سے یو سیمیٹری پاکس کے کرے سے ہوئی بعض وقت یو تاسے اکس تا یو چوکاٹ جوڑ کے مثلا ناغشائی پہ چوکاٹ کے راوالے لکڑکی نے سے اکس اخلے مثلا کڑکی پہ کے راسی او دے کڑکی شاہتا منظرائی داخل کو دے راسی یا دروازہ یا مثلا اکس دے کلی ون اخلے تے دے نورو پانو شاتا شاتا گوری او مثلا چار گردے پانو مبینہ اکس اخلے تے دا چار گردے شاخوا دے دے ونے پانی راسی ادا دام دے یو کہ دا غدا کمکی
نو دلتا دے تناسب خبرات شیر
تناسب دار سے تا اخشے پہ چوکاٹ کرا والے او جالب راځي چې په چوکاټ کې
سم یو چوکاټ په بل چوکاټ کې تل تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ وروته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونو ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو اخه دروازه یو کما معلومی شو بیا روس ته دغه لکه عکس دی په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعض عکسو کې ډېر ښه خرسي وو سي دل خطر هغه عکسو ته دغه وای مینیم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخل دلتا مثلا یو وړکی کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شی ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه دغه کور ته جلبوي او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې یو سټایل دی عکاسې ده چې بعضی عکاسان یې اخلي دم
یعنی او بخښه یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په یو عکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وي
نه وي زیاتره خالی شي مثلا هیڅ چالت نه ستا مثلا
لکه اسمان
لکه اسمان لکه دیوار څه ده
او او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل ته نيسته توجه لري ځنکی
رسولي سپتا سویل سي کله نه کله دا خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکسره واخلي او دغه وخت کې نو خخکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد د سه الټا لګزر بیروباري مثلا یو شی دغه نستا مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شاندې سه دغه وخت کې هغه منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی سه غوړلغونه عکس واخلي هغه داستان سه ته د عکس غوړې سه جوړ کې هغه لبای نه وړي تاسو سره خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس په دغه سکه ده
مانانه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مو واسه کو چې دوه او موجی او درې او فخي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسوي ویلې وو ام اما شه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو
کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتي ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوو میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوې میاشتې لنډ مهلت دی، ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې یوې محکمې د شاوخوا دوو میاشتو لپاره د بې اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د ستنولو پریکړه ځنډولې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې، دوی د خپل هیواد ته نه ستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې دا حکم په خپل ډول کې لومړنی هغه دی، خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنې سره یو ځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړه، بیا موږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته، او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بسنه نه کوي. نو هیله مند یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال منی غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږ 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګوندیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولای او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولې دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR له لارې پناه وغواړي. که چیرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نشي نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما زندان نڑو நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதினா தலே 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 நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதினா پیالے نسکوروں دے تشوم خودین نصیب بدلوں دے قبلوں خودین نصیب بدلوں دے قبلوں خودین پیالے نسکوروں دے تشوم خودین پیالے نسکوروں دے تشوم خودین کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نہ تندیا مت وم دے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ پیالے نسکوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خود نہ تندیا مات وم دے لگوم خود نہ چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا روم خود نہ روم خود نہ روم خود نہ
دیار د تصویر خالا هیرو ما خود نه پیاله پیاله نسکوروم د تشوم خود نه پیاله نسکوروم د تشوم خود نه